سمشت برنامج لموضوع سر ارتباط نداری خو الوصل کده لایم نسی نو لطفا دا پیغام دا سر را واسوی. شاه محمد د زابل د شمالزو ولسوالۍ د څخم یو پیغام رسولی چې د سندرو نمره یې غوښتې ده، خو دا زموږ د پروګرام موضوع نه ده. وروره، مرسل د نیمروز د دلارام ولسوالۍ څخه د کلي دلته یو دولتي روغتون دی چې فعالیت یې ډېر کم دی، لږ دوا ورکوي او ډاکتران یې هم کم دي. نوروزی د بکوا څخه لیکلي دي، زه نه پوهیږم چې ولې په بکوا کې کلینیک نسته. او شفیع جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، د خوست ملکي روغتون د 15 لکو وګړو په وړاندې جوړ سوی دی، نو دا یوه لویه ستونزه ده. امیر با ایزای له شکین څخه لیکي، دلته ښځینه ډاکتران یې بیخي کمې دي. اوریدونکو، کله چې تاسو ته د پروګرام یوه مسله وړاندې سي، لطفاً په هغه مسله کې پاتې سئ او په هغه مسله باندې خبرې وکړئ چې ستاسو پیغام هم خپور سي او موږ هم په پروګرام کې وخت راوسپمیږي. محمد رفیع د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د کندهار څخه چې د کندهار په میرویس روغتون کې اکثر ډاکتران په فیسبوک اخته وي، پیسې اخلي او بیا د مریض په پروا نه کوي. او د بادغیس بالامرغاب څخه ولسوالۍ څخه محمد ابراهیم هلال زی لیکلي دي چې دلته خو اصلا ډاکتران نسته، دواوې ملایان پر خلکو ویشي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو مذهبي عالمانو چې شمیر 250 ته رسیده، د جمعې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري عملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کیدای سي په افغانستان کې د جنګ له ختمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فرا کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړي دي. د کندوز د ښځو چاره مشره وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه شوي چې تیر کال تر هغه د مخکې کلونو پرتله دغه ستونزه راکمه سوې ده. په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپل شیعه دی، هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره شویو سرویګانو له مخې د العبادی ګوند اتحاد مخکې دی. او ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې توغندي سره وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د جمعې پر ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ کای بیا په سوریه کې پر ایرانی ځواکونو برید وکړ، د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به په توغندي وویلې.
دا ازادي رادیو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان د دې نه لغ پرونه سره زه حمید مومن ساسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلی راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرامه چرس د سرخرود او جلال آباد پر لویه لاره د تلاشۍ پر مهال نیولی دي. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کېدل. او د پیښې په تړاو د نشئی موادو 3 تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې تړاو یې 240 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کاګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو ورو یا ولې بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي جوړېږي، کله چې د صفانو نه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي، او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده. د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډېر هیروئین، 1850 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1289 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org، او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو پر ضد عملیات ګړندي کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې ویشت همدا د نشه یي توکو قاچاقونکو جوړوي.
د 16 دنه او د هاف پولیسو موټر
په 1990 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځني قاچاقونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې ووري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره د کابل سره
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشه یي توکو په سر ناوړه اغیز کوي. همدغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشه یي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دیني عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونې د پای شېبې بیا هم یوې عبرتناکې ډرامې ته ځانګړې شوې.
یار ما خل ناس نه کیږي، زه ورور هر چیرې چې زه خوشاله اوسېږ مونږه یار
درپسې زه خدا دې لاړم.
هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشه یي موادو په تیره بیا د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس متانسته 480
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 عملیات اجرا او 521 لوی او منځنی قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوي زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مضمونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر 10 کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړې چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی. کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بان عرضه هم وی نو چون قاچاقی با هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق اغا تشویقیگی حتی همکاری او سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیاده گت اخستلی کیگی پا دی سلسله کیم.
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیې قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په 100 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنار کرل شوی نامنۍ بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا ووایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لارې بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بای لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والي چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشئی موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزی ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشئی موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له دریو څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې معینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې امله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کیږي، نشئی ماشوم پیدا کیږي،
یو اړې دی کوټه
نه لوزي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کړی. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
زمون غږ له آزادې راډیو څخه اورئ. اپیم او چرس د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کېږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپېڅلي دین هم د دې بوټو کرل حرام بللي. زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشئی بوټو کښت څه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتباط باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدره توکو پلورونکي، د مخدره توکو استعمالونکي، د مخدره توکو د مجلس جوړونکي، د مخدره توکو تقسیمونکي، دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاتاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د ایستلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک هم داسې ساده خوري. چرس لپانو سره هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدره توکو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي، که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې یې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدره توکو اخته دي، په ځای له دې چې دوی خدمت وکړي خپلې کورنۍ ته، دغه خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سره ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره؟
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګیو شټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې در دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپل دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاز ترنک پوښتنه جواب ولې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
رزو د خاطرو برخه ته. د لغمان ولایت عطا محمد له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشې له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاز ترنک سره د زړه خواله کړې دي.
موږ اتلي وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ما ته ویل ولې ما ولې ځان مې درد کوي، یا غول رئیس زر ته دوا در کوم تی وس کا خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وې تاریخ دی. ما دی امغ جن شروع وکړله ته د غنن زمانه پوری. دا خو شي یو د پکاش کړه و یو د پ مکاش ک سل د پی دی نور کاش کاګم. دا مونږ مخ فکر کې نه و چې مونږ به متادان شو. ډیر جوان مل الله سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. ما یمانه ژوند می پکې خراب کو وروره. ما وروره لاس لا کنه مرم دیش زره خرڅه کړی. پټه می ور کړه په شل لا کو ما په لاس لا ور کړه. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزی می وزر کړه، خوند می وزر کړه. چې ته دې منګه مشر وروره روابط می چانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول و دا سه خوش په زول خل دی چې وکلان الګ تاسو سناری کې پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زده سم نه يم پوسره وای چې ما تل اسکاله عمر تیر کړه کا تل سره دی می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم، کاشی استادیم، سب چتونه تړم، شټرینګ کار کوي سم، خشکاری کوي سم، هر کار کوي سم، هر کار باندې پوي تاثیر دارا باندې وک چې کله به مینې شو کړل او ورځ په لکاره پاتې سومه. یو ځای کې می کار کاوه یو خزیتا زه خمارومه. ما ورته ویل پیسې را کاږي، ویل تا تازه کار شروع کړې زه تاسو څنګه پیسې درکم. دا ورته کې ویل والا کته په ما سم کار وکم. زبم دا کار دست در تخراب کار کما چې لاس سره یا کار تلاننم قرار کار میما ته بریغو د نو هتا مواد ته دی پورم تحصیل لري چې خپل ژوند د دم پاتې
یار ډیر پیسې مل لا سور کړي
چې دا تلاس کلو کې ما هیڅ سم نوې سرمایه پیدا کړی نو چې هغه د کال می یو یو لګ رپی ساتلو به ته تلاس لا خو ما سره منګه اوس پکې ګیر اغلی ورور تاسې مراد اولاد بم پیدا سي منګه به سیز دکی وای ابا می پوډری وزوی دی پوډری پلار ماتا سر سر تور کړه خو کی راته وزر کړه جړل دی راته مور پلار دلکه هزار راته کړه و دې کړه چې ما ابرو عزت وړه
زموږ خپل ازادي راډو څخه اورې د زهرو د کاروان اونې ز خبرونه ده او د ژمن سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده ډراما سدا سدا چې اسلم د تعمیرونو ډر تکړه رنگمال ده د یو کر رنگمالی په اجاره نیسه او ډیر خوشاله وي چې ډیر پیسې بغټي د کور خاوند حمله کار څخه خوخ وي خود کور خاون نا ببره اسلم لکاره شړی او کار بل رنگ بال تسپاری دا چې د کور خاون اسلم ولې لکاره وشاړه او رسته به سپې خشي دا به په ډرامه کې وورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دا
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه پام کو چې کالی دې رنگ نشي
سمه ده دادا کېنم بابا څنګه شو رنگ مالی ترک مازه اورا سیدا
دې میلمانو کوټه رنگ شو نن دا کوټه هم خلاصيږي دوه نورې کوټې پاتې دي بس هغه هم په دې هفته کې خلاصيږي له خیر سره
کاکا تر دې شناختره تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلې
ویشی او زیب مو سارا لی دلی وی
تو پچا منی وزوری که نو سیگی
نه پچا منی وزوری که نو سیگم خو کلا کلا دانتی والان دا لی دول پار حال تزم
بس پوشم
زوی ترازه چیزی دی ملمانو کوتا در تا وخیم دیر خرنگ شویده
سامه دا درزه
بابا تم عجیبا کارونه که
ولی بچه اصا خبره ده
درنګ مال ما وو پیژند د پودری دی پودری
بچه پودری مونږ څه کوو زمونږ خو رنگ مالی په کار ده او دې ډېر خرنګ مال ده
بابا تر ټکور ګوره او ستاره پودری رنگ مال وګوره چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو
ولا دا دې هم سم خبره وکړه
که زما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک نه دی بل برا ولو
سم ده زه به ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگ مال راواله
اسلام ہے تغه ورته چې بستر دې پښه واړه ولا خدای دې خیر کی چیرې دې
بس نو دا دې سپېژوان نشم تیرا ولای
والک تغه ورته ک پوټر نه لري راشمانن څو پړې پیدا کړې دي یو دم وای چې قدم دې سمځي
بس نو دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
وسره ته خبره ده زخم ملک پوکه کنه
من دې غم لړلې پوډر ولنه زه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپین هم تر مخه بولي مې په کور کې ښه په عزت ساتي خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي
اسلام یا ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي
ګوره کمالیا زه په سټ کې یم په هر څه پوهېږم
ښه نو بیا څه خبره ده
نوره نو څه خبره وي هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي که سوال کوو وایي بېغیرته دی کار نه کوي او که کار کوي څوک کار نه درکوي ښه نو څه وکړو تو واغله وکړو
یار اسلام مایا ماغزه دې راوخوړل لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي اصلن ستا مطلب څه دی
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي وایي ته څپلې غلا کوي او که کار کوو څوک کار نه راکوي
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی تا تارته وای چې نن څه پیښه شوې ده
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و د کور یوه کوټه مې رنګ کړه د کور خاون مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم یا کمالیا که د ما منې نو راځه چې دواړه لاړ